Carolina. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس له وزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونه ته لیوالتیا نه ښکاره کوي د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واورئ چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دغه کېدل اوس بس په کب ورځ به ژړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ام په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیه او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړی دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویونکي اوسي چې تلپاتې سولې ته زمينه برابر شي. له ټولو هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ ګټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، ژورنالیستانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هېواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانیستونکي وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکړو خارجي کمپنیو ته چې تاسې راسئ زموږ په ملک کې الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. خو متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامدار مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسداباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان وروړل شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې دیارلس کسان ناست وو چې طالبان او ولسي وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمانداني مني چې د طالبانو په هوایي ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنی قمانداني ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ وو چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی وو چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر نولس کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په لسو بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا وبا د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساره ایښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بسترې کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې شل تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د شلو تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې ویرسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کا. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل یې دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن آخوند چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کنفرانس کې څرګندونې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندېدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستيال عبدالسلام حنیفی بیا وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندویه بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللي سو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره نو دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کولو چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروت کول تجه پرزای چې زمور د مظلوم اولس پر چپونو باندې ملهم کشي دې مالګه فوود.
خغلی اخون په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید دی ولوري تر هغه اسلام دی رانشي. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خو لا هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ابترخوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. ښاغلی حنیفي وایي تیرو دو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلیدو سره بند شوي. د کلي یوې خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکی دی، خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه شي.
افغانستان به له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو وروسته هم پراختیایي مرستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پراختیایي مرستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مرمل لاین زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي تو دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. امیر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلي متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته کړه نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د دې هېواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وایي نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل
باید وایم تر یو حده د خبره پر ځای ده دی لپاره چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شول دا ستونزې لا زیاتې شولې دي لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې او دا مرستې کله چې قطع شولې نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وې هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیاتې کولې، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو لا سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسائل د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ او تاسو اقتصادي او مالی کړکیچ ګورو.
کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا مني چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړي وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي واضح دي چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او نجونو حقوق باید مراعات کړي. ولی دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ لنیوال ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
په دوه لښې چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لایوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته، یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته به چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکړي، بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې موږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبرو ته هم موږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. دا په څه معنا؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بېوزله دی خپل پخو ودریږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ د نړۍ اوسنۍ شرایطو ته پام واچوو، اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هیوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري، بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري، اقتصادي اړیکې ولري، هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. یعنی هغه د څو سو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هیواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي، مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هیواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هیواد وي، بې له دې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري، نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد اجان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تېره شپه په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپورټ کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لوکمنیدو وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي الیکوپټر به د طالبانو په واک کې ورنکړل شي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سیشنبې په شپه ناوخته د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال دی وی خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د الیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون به په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل.
The موږ له هم د دې هلیکوپټرو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپټرو سره به څه کېږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپټرې به بیرته افغانستان ته نه استول کېږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپټرو برخلیک به څنګه کېږي، چیرته به وړل کېږي او چا ته به په واک کې ورکول کېږي، موږ تر اوسه د همدې پرېکړې کولو په مرحله کې یو.
That decision making process.
خود طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی که سبا بیرته باخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د جان کربی د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړي وي دوی رسمان هغه د هېواد ته تسلیم کړي وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابېږي. نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کېږي. که نن وي که سبا، نو موږ هغه څه ردوو چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات تو په تړاو جوړ شوی مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړی و چې د افغان پوځ الوتکې د بیرته ورستنی کړي کنه په خبره له بعد او عواقب سره به مخ شي. تر دې وړاندې رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی و چې د اگست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، شپږ څلوېښت پوځي هلیکوپټر ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوي دي. رویټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگی الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شامل دي. د افغانستان مسله هوایی ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو شمیر 144 ته رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته شوي وه د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړي وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقونو او ښځو او ماشومانو سره یې چلند ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونخیستل شي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي. موږ غواړو چې بشري حقونه او مدني حقونه خوندي شي او طالبان له خلکو سره د ښه چلند په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورهاخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت څاري. زه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم. موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستان زموږ د هېواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربی د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی په نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتوني بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به له ټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او بریتانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوو جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په وروستیو ورځو کې بیلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې یو چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 10,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناټو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې له نوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوارزواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارزواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارزواکۍ رسولی وي. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی یې تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وایي زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم مې هم تاسو نه وو الله کې خپل لارې تلاس والله کې یا ګرځې داس والله کې خبرې کولې چې الله کې یا نفس کېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل غاری په ولې د مو شر نه ست چې یو خن والله په دا مواد مو راځل دي دا مواد کو دا دا خبر کو چې دا مواد وات چې پیدا کې نه.
نوریا بیا بله یوه له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړي دي. د دې زوی هم په خوارزواکۍ اخته دي او ازادي راډیو ته داسې وویل
کېږي خواګرځی کېږي شولې تبه کېږي اول دواری بس نوژله ټوخله یې د نوژه او د ټوخاسې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سي عملونه پیدا کړه عملوسې قیام پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارزواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارزواکۍ زیاته شوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې داسې ویل چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه کم عمر ولري د سوی تغذیې کچه ډیره شوې ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ 360 څخه بیا تر 380 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوی تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضی وزن مرسره داخل دی بستر دی نو د خوارزبکی کچه چون کی یو د مرز علت دی د مرز دی علت په اساس باندې جمع په موسم کې د خوارزبکی تعداد ډیریج او په مجموع کې ویل سوچ د تیر کال په پرتره باندې زموږ د خوارزبکی ماشومان کچه ورسوي د
شاغلی محمد داوود وای کچيري په دغه ولایت کې ل خوارزبکی ماشومان او خوارزبکی میندو سره نړیوال مرستي و نکړي نو یو بشری ناورین برامنځته سي په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی چې خلک له لوږې سره مخ دي دا وایي بلې لتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدلې چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري دا څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شاید تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي
په هلمند کې مو په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکو وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده په خوست کې د طالبانو امنی قمانداني مني چې د طالبانو په هوایي ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی دا هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چاو کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړي تر 19 کلنو د کمومرا کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی پیل شو د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یو میاشت په دوام وکړي په خبر کې راغلي چې په دې سیالۍ کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 منیټه پیل شي د دې لوبو تنظیمونکو تیر ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولیږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایي درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایي کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته یې نانوایي خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په دغسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټولو ګرانو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړم. خو کال 2003 کې کله چې زه افغانستان ته راغلم او موږ پیل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژۍ چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژۍ افغانستان ته راوړو، یو له ډېرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډېر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندانو هر یوه له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده. نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و، دومره نفر استخداموول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و، دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د یو معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینرۍ پوهنځی لرو، پولی تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه حتی بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي اداره و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله، د دې ټول هغه تخنیکی وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې دوی د روبوت سازه په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې افغانستان کی کار وتی.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب تاسو د سنگین صاحب خبرې واورید چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډیر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل شي چې اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې، اما یو اساسي خبره ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو، اما خبره ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونه منسجم کړو، هغوی ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخې کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو که ډیره برخه تللې وله نو تر 10,000 به تللې لا کم. امریته 3,00,000 بشری قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. لاغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل، چې ویل کېږي یعنې یوازې 100,000 امریکا ته تللي، دا چې نورو هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 5,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو یا بهر ته مهاجر شوي وو تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلایي چې په افغانستان کې د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب تاسو خپل اوس ماسټري کوي او په خوا مودند هم درلوده اوس دند نه لري، علت څه دی ول تاسو په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او تاسو په څیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټولو ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کله چې نوی حاکمه ډله واک ورسته ای واګي په خپل لاس کې واخیستې، یو څو ورځې وروسته کله چې مونږ خپل دندې ته ستنه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره مونږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا مونږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. مونږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه مونږ بستونو باندې مقرر کړل یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر
که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرح جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماسټري کوم، زموږ همسنفیان چې ټول دي یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حاکمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل، هغه ټیټ رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده. سید لوګه او بیکاري داسې رنځ ده سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لاره هم ووځي بخر لاړ شي، خپل ځان او کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دي کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې مې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي، که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي، هغه به څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري او اوس بې دندو دي. په دغسې وضعیت کې فکر کوي چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي که هغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟
ډېر خوشحاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دی یو مسلکي او د ماسټري په کچه تعلیم یې کړی دی او بیا په کور کې ناست دی. فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي. دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي، صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي، په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده، د پاسپورټ توزیع ده که نه؟ د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده؟ هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو، فني تکلیف لرو. نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده، چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي، هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فني مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، سفارت تذکرې ته ویش متوقف کیږي. بله ورځ په ادارو کې مکتوب لیکنه چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي، مکتوب لیکنه متوقف کیږي. بله ورځ
د ادارات ترمن ایمیل شاد سکوت شي ایمیل لیجل او نور د الکترونیکی ایمیلونه د خپل موږ شل کاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي او هغوی چې بې دندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي دوی تشویق کړي دوی په کار واچوي. دا به باعث دي د دوی د موفقیت هم شي او د هېواد د پرمختګ او زموږ تاسې د ټولو ارزو همدا ده چې وطن مو آباد وي پرمختګ وکړي او موږ اړتیا ونه لرو چې پاکستان یا کوم بل هېواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. ته ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپلو هغو درنو اورېدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکاره نه شو لیدلی حکومت باید د نورو هېوادونو د متخصصینو له راتګ مخنیوی وکړي. ضیا الحق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هېواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو. نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هېواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته پکار ده چې کار اهل کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هېوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هېواد دی. فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هېواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هېوادونو کسان دلته راشي. طالبانو ته پکار ده چې د خپل هېواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړې یا انجینران دي، هغوی د روزانې کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چې لوله مې وروستی نظر روشنی علي روشن لیکلی، و پنځه میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هېواد او هېوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بېرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړم موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه په زرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د چاپي د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځه زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېر قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وسي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به السي د خلکو. که د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي. او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د ستا د ټولې ادارې په راز خبرېږي، د ستا د ټول ملک په سیستم باندې خبرېږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یوه ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی. د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکرارېږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته، البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپلو کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په هماغه یو حالت کې دی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالم اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه یو هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکيني کارمندان په این او آن باندې د ادارو ونه شړي او روابط ته نظر ونه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، شهید تا سره به تکلیف ګاللی اوسي، شهید تا سره به زحمتونه ګاللی اوسي، شهید تا په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکي ادارو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و، نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان د پاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی، دا یم باندې پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړه چې هغه دوی ته کار وښي او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محوه یا اضمحلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نه کړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ یا ستاسو په څېر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږي حالات کې نشم لیدلی، یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای و، بېرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بېکاره لرو هم د اوس هغه په کار وګمارل شي. یعنی کایما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکت زه دې وغوښتل شم، زه بېکاره شوم افغانستان، نه، ما بس ته د بل افغان راولي. زه دلته یو لاسي کار شروع کړم، یو شخصي کاروبار به شروع کړم، یو دوکان به وکړم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅ کړم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته ده، په نظام کې قدر شته دی، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي، بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان ارامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره داسې ده چې د بشري قوا، د مسلکي کدرونه، فني کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فني کدرونو، د بشري قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډېر مصرف شوی دی. یعنې موږ د وطن لویه سرمایه فعلا
عمده روزل شوی ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي. دوی ډیر په تکلیفو سره دي، په یو مملکت ځان رسول ډیر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کادرونه راول خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې دي ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.